السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د و ماتم او هم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د پاکستان یو سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسلو خبرې کوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی هم دغه خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. دا راپورونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارلمان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیتونو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولېږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو ترڅنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخوانی پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبريالانو رډاله د دریو تنو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ټولنې پرون د وری پښپګمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبري اجانس خبريال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبريال اتي قلا رحمي او آزاد خبريال عبد الله احمدي د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د وی غونډې په اړه راپور ورکولو لپاره د خاروالۍ هوټل ته ورغلی وو ونیول او همداراز د راه فردا ټلویزیون خبريال اسلام الدین صاحب زاده احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبريالانو مرکز وایي آزاد خبريال عبد الله احمدي تر اوسه نه دی خوشی شوی خو پاتې درې خبريالان له درې ساعتونو وروسته خوشی شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبريال تورن کړی چې د کندز پالی آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونه کوي. کندز کې خبريالانو ویلي چې د طالبانو سیمهیزو چارواکو ترنه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنه ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږتنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیز کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخون کې پاوس پنوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلې دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی وو او لږ تر لږه 190 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي وو چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي که له دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بېل قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولې زموږ وی پانه ته سر ورخکارا کوي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترنګلې شوې. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورن له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هوارې کړي.
دا هیئت د پاکستان راغې د نوملي ځل لپاره د ډیر وخت نه وروسته دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ راتګ نه کېدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو لمخې افغان لاري چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بلا پاسپورت او ویزو تګ راتګ کوو، خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لاري چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت ورکړ چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورتونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوري په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیره سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیل ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبرې وشي. د هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادی زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیرونی خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و مو ردل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبري وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې له بمباری وروسته کړکېچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لس لکه افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمیر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغو کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو 30,000 افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادی کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او 30,000 افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبري وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم 10 لس لکه افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه نوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خوخه له پاکستانه ووزي کننو دوی به ایستل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او دا چې وسله دغه هیواد ایستل کیږي اندېښمن دی. نو موړي ازادي رادیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15 بالا دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه سندې دی ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان په خوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاش کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون لا 1,500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړلیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړلیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاو.